سلامتی دوست دوستای ما. تا برنامه آینده، خداحافظ.
ده خدای پامان. د مخام شپک بجی دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفی ام تاسو ټولو ته د ازادي راډیو په روان خبرونه کې خبری مجلې کې البته خره غلاسم اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د پاکستانیو طالبانو د یوې مهمې ډلې مشر مولوي فقیر محمد په افغانستان کې نیول شوی دی. د افغانستان د دفاع وزیر به د ناټو په غونډه کې د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو پر مسلې ټینګار وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری راوړي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. ناټو په افغانستان کې نوی روزونکی ماموریت پیلوي. اسلام آباد ومنله چې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر په افغانستان کې نیول شوی او په دمشق کې درنه چاودنه شوی. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي نن په بروکسل کې وویل په افغانستان کې به د ناټو د پوځیانو نوی روزونکی ماموریت پیل شي. اندرس فوګاسموسن د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې څرګنده کړه چې دا ماموریت به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم شروع شي. د وی پر خپل زماني جدول عمل کوو، نو د ایسف پوځي ماموریت به د 2014 کال تر پای ختم شي او د ناټو په مشرۍ د روزلو نوې ماموریت به د 2015 کال د جنوري د لومړۍ نیټې پیل شي. لا هم وخت لرو، موږ لا د پلان د پرمختګ په حال کیو او زه تمه لرم چې وروستۍ پریکړه به د پوځیانو د شمیر، ځای او د ناټو د روزونکي ماموریت په اړه په څو میاشتو کې وشي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن بل لور ته د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې دفاعي بودیجه نوره کمه نه کړي. د وویل چې د بودیجې کمیدل به د ناټو پر وړتیا ناوړه اغیز وکړي او د ناټو د هیواد دو دننه به پر امنیت منفي تاثیر ولري. د افغانستان په شمال کې د ایسف قومندان جرمني تورن جنرال یورک فولمر نن په مزار شریف کې وویل چې نړیوال ځواکونه به د افغانستان د ولسمشۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د امنیت په برخه کې مرسته وکړي.
دا یو پروسه ده او موږ په دې اکله خپل افغان همکارانو سره خبرې کړي تر څو دا پروسه عملي شي. موږ به د خپل د پوځونو د ویستلو تر څنګ د خلکو امنیت ته به هم زیات پام
کوو.
یورک فولمر چې نن په شمال کې د ایسف قومندان وټاکل شو، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو عمومي قومندان هم دی. ټاکل شوی دی چې په 2014 کال کې د افغانستان جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي او د همدې کال تر پایه له افغانستانه نړیوال محارب ځواکونه هم ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د پاکستانیو طالبانو د یوې مهمې ډلې مشر مولوي فقیر محمد په افغانستان کې نیول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان پاکستانی رسنیو ته په دې اړه وویل:
Last night foreign minister Khar had telephone conversation with
تیر شپه د بهرنی چارو وزیر کار د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول سره ټلیفوني خبري وکړي او خغلی زلمی رسول د مولوی فقیر محمد د نیولو خبر ورکړ. یقینا چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت دغه پرمختګ ستایي.
معظم احمد خان زیاته کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله لري چې افغانستان ژر تر ژره مولوي فقیر محمد ور وسپاري. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د سوریې دولتي رسنۍ رپورټ ورکړ چې په مرکز دمشق کې لویه چاودنه شوې ده. پولیس وایي چې یو موټر بم نن د حاکم بحث کوونله مرکزي دفتر او د روسیې له سفارت سره نږدې وچاودید. دولتي رسنۍ وویل دا یو تروریستي برید و. دا اصطلاح عادتا حکومت د هغو بریدونو لپاره کاروي چې یاغیانې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پر ضد کوي. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا دې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه وژلي او تر 200 ډیری ټپیان کړي دي. په دمشق کې د روسیې سفارت رپورټ ورکړ چې د سفارت د ودانۍ یو شمېر کړکۍ ماتې شوې دي. بل لور ته په دمشق کې پر یو پوځي مرکز د دوو هوانونو د لګېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د دې برید د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د ارمنستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید رافی هوفانینس چې د دوشنبه د ولسمشۍ د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد کاوه، نن له ولسمشر سرج سارکیزیان سره ولیدل. خو فانیلسن چې پخوا د بهرنیو چارو وزیر و، په ایروان کې خپلو سلګونو ملاتړیو ته چې اعتراضي غونډه یې جوړه کړې وه وویل چې اعتراض د اوس لپاره وځنډوي او بیا د جمعې په ورځ د کتابخانې له چوک سره راغونډ شي. نوموړي زیاته کړه چې هغه مهال به له ولسمشر سره د خپلو خبرو په اړه هم دوی ته معلومات ورکړي. د اعلان شویو نتیجو له مخې سارکیزیان 85.4% فیصد رایې خپلې کړې دي او په ده پسې د هوفان سیان رایې ډېرې دي چې 16.5 فیصده شوي دي. د یو لویدیز ډیپلومات په وینا رپورټونه وایي چې د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه دې ته چمتو دي چې له ایران سره د دې هیواد د اتومي پروګرام په اړه د راتلونکې اونۍ په خبرو کې تهران ته جدي او د پام وړ وړاندیز وکړي. ریټرز آف فرانس پریس خبری آژانسونو له لندن څخه د دغه ډیپلومات په حواله چې نومې نه دی ښودل شوی دا خبر ورکړی دی. دغه ډیپلومات د دې نوي وړاندیز د جزئیاتو په اړه نورې څرګندونې نه دي کړې، خو دومره یې ویلي دي چې دا د پام وړ وړاندیز دی. تمه ده چې ایران د فبروري په 16 د قزاقستان په الماتی کې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو له استازیو سره خبرې وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په روانه خبری مجله کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د پاکستانیو طالبانو د یو مهم مشر نیول تایید کړی دی. د افغانستان د دفاع وزیر به د ناټو په غونډه کې د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو پر مسلې ټینګار وکړي. په ننګرهار کې په رڼا ورځ د ښار په منځ کې یو سړی په ډزو ولګید.
ټولو خلکو منډې والې چې ویښتو دغه دی دغه دی نور مونږ نه لیدو چې سړی دغسې منډې والې ولاړو.
یو امریکایي سناتور وایي په یمن، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د امریکایي د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوی دي. او د چاپنداز د فلم دوه افغان لوبغاړي به د هالیوډ د فلمونو ته د جایزو د ورکولو په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د پاکستانیو طالبانو د یوې مهمې ډلې مشر مولوي فقیر محمد په افغانستان کې نیول شوی دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان رسنیو ته ویلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې افغانستان ژر تر ژره مولوي فقیر دوی ته وروسپاري. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. احمد زبیر ژمن په دې اړه تازه معلومات راټول
که څه هم تر اوسه پورې د افغانستان حکومت رسما نه ده تایید کړی چې مولوي فقیر محمد نیول شوی دی، خو یو حکومتي چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته د نوموړي نیونه تایید کړه. دغه چارواکي وویل مولوي فقیر محمد په ننګرهار کې د افغان ځواکونو لخوا څو ورځې مخکې ونیول شو. بلخوا د ننګرهار د والي ویند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبې په ورځ افغان ځواکونو په مهمندري ولسوالۍ کې 15 مشکو کسان ونیول او سملاسي کابل ته انتقال کړل. ښاغلي عبدالزی وویل په دې اړه معلومات نه لري چې آیا فقیر محمد به هم په دغو کسانو کې وو او کنه.
د ننګرهار په ولایت کې د سرحدي ولسوالۍ مهمندره کې د تیرې دوشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د کشفي اطلاع له مخې چې د مرکز نه افغان امنیتي ځواکونه راغلي وو، 15 تنه وسلوال نیول شوي وو او دوی په هماغه وخت کې مرکز ته لېږدول شوي دي. نور جزئیات موږ سره نشته چې دغه 15 کسانو کې څوک شامل دي او د چا سره تړلي دي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان غوښتي چې هر څومره ژر کېدای شي فقیر محمد ور وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین معظم احمد خان په اسلام آباد کې ژورنالیستانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول له خپل پاکستانی سیالې حنا ربانی کار سره په تلیفوني خبرو کې د مولوی فقیر محمد نیونه تایید کړې ده.
تیره شپه د بهرنیو چارو وزیر کار د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره ټلیفوني خبري وکړي او ښاغلي زلمی رسول د مولوي فقیر محمد د نیولو خبر ورکړ. یقینا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پرمختګ ستایي.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د دې غوښتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر واخلو، خو د اوس لپاره د دې وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مولوی فقیر محمد یو وخت د پاکستان د طالبانو د تحریک مرستیال و. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی د نوموړي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
مولوی فقیر تاسو ته معلوم ده چې په مومات د جنسي کې د طالبانو سر مشو او د کریم الله مسعود او د بیت الله مسعود په وخت کې د طالبانو مرستیال پاتې شوی و. د یو کال مخکې تغاضا درلودل چې د پاکستان سره د حکومت سره مذاکرې وکړي، وروسته دی د مرستیالی او د معاونین نه لرې شو.
پاکستان په داس حال کې له افغانستان څخه د مولوی فقیر محمد د ژر تر ژره اور سپارلو غوښتنه کړې چې دا مهال د طالبانو یو شمېر مسؤلین د پاکستان په زندانونو کې دي. که څه هم پاکستان د افغان چارواکو په بیا بیا غوښتنې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب چارواکي له خپلو زندانونو خلاص کړي دي، خو د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر تر اوسه پورې له ځان سره ساتلی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت به د پاکستان غوښتنې ته چې مولوی فقیر محمد دی ورسپاري څه ځواب وایي.
په پام کې ده چې د افغانستان دفاع وزیر د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پوز د پیاوړي کولو پر غوښتنه ټینګار وکړي. بسم الله محمدي په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره په کتو کې همداراز له 2014 کال وروسته له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو د مرستو پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دفاع وزیر بسم الله محمدی به د بروکسل په نوبتي غونډه کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې د ناتو د دفاع وزیرانو د مرستو غوښتنه وکړي. د ناتو دفاع وزیران نن او سبا جمعه په بروکسل کې غونډه کوي چې د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د ناتو چارواکي وایي چې د ناتو د دفاع وزیرانو دا غونډه یو عادي ناسته ده او د افغانستان په اړه به د جمعې په ورځ بحث وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وویاند دولت وزیری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د بروکسل لغونډې د افغان دولت د تمې په اړه خبرې وکړې او وی ویل،
د افغانستان د دفاع وزیر ښاغلی بسم الله محمدی ناتو د نوګوتی غونډه چې دایریږي هغه ته ګډون په خاطر بروکسل ته لاړو. هغه په غونډه کې د افغانستان د اردو خپلتوب او د 2014 کال نه وروسته د ایساب قوتونو همکاری د افغانستان د ملي اردو سره او د انتقال په پروسه باندې هلته خبري وشي.
د افغانستان دولت تل ویلي دی چې غواړي نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت له ختمولو مخکې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي. ښاغلی وزیر زیاته کړه چې د افغانستان دفاع وزیر به د بروکسل په غونډه کې پر دې غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړي.
زموږ غوښتنه د ټول وخت لپاره داري چې د افغانستان ملي اردو غختل شي هغه وسایل او وسلې چې نه لري، لکه هوایي پوز چې کمزورتیا لري، په هغه برخه کې د ناتو هیوادونه او د ایساب قوتونه او نړیواله ټولنه چې ژمنې کړي دي په دې برخه کې زموږ سره مرستې وکړي تر څو د افغانستان ملي اردو په خپل پور ودرېږي او په خپل هیواد ټولې اړتیاوې پوره کړلی شي.
د دفاع وزارت دی ویان هله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به خپلې هغه ژمنې چې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته له افغانانو سره کړې دي عملي کړي. د سبا ورځې غونډې ته به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد او د افغانستان لپاره د ناتو جګپړی ملکی استازی ماوریتس یوخیمز هم د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات ورکړي. په پام کې ده چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران په خپل نننۍ غونډه کې د ناتو د قابلیتونو په اړه بحثونه وکړي او همداراز خپل مالی لګښتونه وڅېړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس مسن په دې وروستیو کې د تړون 28 غړو هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې مالی ستونزې جدي وګڼي.
ستاسو له پیغامونو نه
بلے السلام علیکم عبدالقادر ام لکندهار ولایت سره تاسو پیغام لرم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست را روانه میاشت مارچ کې په کابل کې یو د علماو کانفرنس جوړ شو. نو زما د دې علماو کانفرنس د مشرانو ښاغلی احمد کرزی د وزیرانو د ټول صدر خلک ده چې د سیمې او وطن علما دې ته راټول کړي، نه د کابل د علماو شورا غړي. هغه خپله په تصاب کې کړ. نو باید د سیمې علما دې ته راوغورتل شي، د ولایتو غټ غټ علما دې ته راوغورتل شي، په دې کنفرانس کې ګډون وکړي او ښایسته پریکړې د افغانستان ته وکړي. نو د ټول څه زما دا هیله ده، لکه څنګه چې تاسو خبره په کابل کې یو ډېر غټ عالم دی مولوی یاسین پهین دی په کندهار کې مولوی نایت الله صاحب دی هغه پهلمن غزګي جلال آباد کې غټ غټ علما څخه باید دا راټول شي زما د ازادي راډیو د اورېدونکو څخه دا هیلم ده چې دا زما پیغام د اعلان په توګه هر ګړی خپور کړي ټول افغانان سیمې دا هیله ده چې پیغامونه پرېږدي چې د سیمې او ولایتو علما دې ته راټول شي ښایسته پرېکړه افغانستان ته وکړي نه د کابل د علماو د شورا غړي راټول شي. وسلام.
اوس هم په افغانستان کې د امنیتي ستونزو په اړه راپورونه لرو. په کندز کې د هغو څلورو وژل شوو کسانو د وژنې په اعتراض کې نن لنډه مظاهره وشوه چې ویل کېږي تېره شپه د پولیسو په عملیاتو کې د مخالفینو په نامه وژل شوي دي. مظاهره کوونکو ویل چې وژل شوي خلک محلي پولیس دي. نور محمد صحیح می په اړه معلومات راکړي.
د کندوز ولایت د امنیه قومندانۍ د هغه خبر لخبرېدو وروسته یو ډېر لنډه مظاهره وشوه چې په کې ویل شوی دی تیر شپه د کندوز ښار اړوند د خواجه غلطان په سیمه کې د چټک غبرګون د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې د طالبانو د یو سر ګروپ ملا عبدالولي په ګډون څلور تنه طالب جنګیالان وژل شوي او درې تنه نور له خپلو وسلو سره ژوندي نیول شوي دي. مظاهرهچان چې شمېر یې ډېر محدود و او په څلورو پایکاپ موټرو کې خپل مړي د کندوز ښار چوک ته انتقال کړی وو. په داسې حال کې چې د امریکا او کندوز پولیسو پر ضد شعارونه ورکول ویلي چې وژل شوي خلک طالبان نه بلکې د دولت په طرفداري په محلي پولیسو کې شامل وسلوال خلک دي. د معلوماتو له مخې د وژل شویو کسانو څو تنه نږدې خپلوان په دې اړه په کندوز کې د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې دفتر ته هم ورغلي او په دې اړه یې د جدي باز خاص غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د مظاهرهچانو دغه ادعا د کندوز د سولې د عالي شورا رئیس اسدالله عمر هم تایید کړي. ازادي رادیو ته وویل چې اصلا دغه عملیات د وژل شویو له کورنیو سره د کوم پولیس د شخصي دښمنۍ او غلط او غچ اخیستونکي راپور په بنسټ ترسره شوی دي.
ملکی خلک وژل شوی دي او هغه هم د هغه شاو رسول وژل شوی دی چې هغه په محلي پولیسو کې خپل فعلا درس ویلی او په کور کې امنیتي او مین دوه نه سلا درلودله د هغه په کور باندې عملیات شوی ده غیر قانونی طور باندې. موږ له ټولو خلکو نه پوښتنه وکوله. خلک ډېر زیات خفه دي او خواشینی دي. وایي چې خلاصه دغسې یو جبر اکرا نظر په هغه شخصي خصومتونو چې د بعضې خلکو په خپلو منځو کې درلودل دغه سپیشل فورس او د بعضې خلک په قومندانۍ په تغافل کې راوستلې ده او د خپل یو شخصي غرض لپاره یې ډېر یو بد وضعیت کړی.
هیریدنه شي چې په دې عملیاتو کې دوه عملیاتي پولیس هم په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي. ښاغلی عمر خیل وایي چې په دې اړه به جدي باز خاص کوي او له ژورې څېړنې وروسته به دا ضرور معلوموي چې دغه عملیات څنګه ولې ترسره شوي دي.
اخوا په ننګرهار کې نن د جلال آباد په ښار کې په عام بازار کې په یو سړي باندې ډزې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په اړه معلومات راکوي.
د پنځمې پورز شاوخوا 12:30 بجې د جلال آباد ښار د میاسلام پلازې مخې ته نصرګند وسلوالو یو تن داسې مهال په ډزو واژه چې د کور لپاره یې توکي رانیول. د پیښې عیني شاهدان وایي چې دغه وسلوال پیاده راغلل او سم د لاسې ډزې وکړې چې دغه تن د وژل کېدو سره سم له سیمې وتښتید. دې پیښې د جلال آباد ښار اوسیدونکي په اندېښنه کې کړي چې په رڼا ورځ او د ښار په منځ کې وسلوال په ښکاره یو تن وژني. د دوی په خبره امنیتي ځواکونه باید 24 ساعته د ښار په مرکز او څنډو کې خپلې ګزمې وکړي تر څو د ډول خو مخه ونیول شي.
دولت به سودا ورکول او ډزې وشلې چې موږ کتل دا بشارل تر اولېدو او ټول خلکو منډه والی چې ولې ویشتو دغه دغه نور موږ نه لیدو چې سړی دغه سی منډه والی ولاړو.
داسې وروره دغه امنیتي حلقې چې څومره دي مثال دا که پولیس د ښار ساتونکي دي هغه سي لکه مخکنی وختونه غوندې داسې هغه ګزمې نشته سیارې اوس د یری ګډیر په موټرو کې نه ګرځيږي. دوی په خپلو باید یو دوه دوه کسه مثال په کوڅه کې اقلن یو سات وروسته دوه ساعته وروسته داسې وګرځيږي. خلک پوه شي په دې باندې چې والا دغلته د وسلې والا خلک ګرځي. د حکومت منصوبین دي د حکومت خلک دي او دغلته مثال امن دی. هیڅ وخت کې به چې ته په کوم ځای کې یو ګزما یو عسکر تیریږي په کمال اربالي څوک به زړه خنه کي چې دغه سې دومره خطرناک کار ته زړه کي او د ټول بازار په منځ کې داسې یو حرکاتو کې او څوک یې ووژني.
د وژل شوي تن د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کونړ اوسیدونکو دی او له دې وړاندې دوه شخصي دښمنه درلودي. خوده نه پوهیږي چې دا کس به د چا له خوا وژل شوی وي.
دا اوس مونږ خبر شو چې داسې بره ترزې مړله پروت ده. د ښځه لانجم او د ځنګل لانجم مو دي نور ته خبر نه یو کنه د کوم ډډه نه دغه شوی ده.
د ننګرهار امنیتي چارواکو دا پیښه تایید کړې ده او په خبرې چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې دې ته ورته مرموزې وژنې زیاتې شوي، خو تر اوسه پورې د هیڅ یوې پیښې عاملین نه دي نیول شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لغمان په مرکزی روختون کې د ناروغانو سمه توګه باندې درملنه نه کیږي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو لیږدول به د یوې مهمې پیښې په توګه ولمانځو. د زورواکو لخوا د ځمکو غصب تر ډیره زموږ د کارونو مخه ډپ کړې ده. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د سو مطالبو سرلیکونه او نور راپورونه او تازه خبرونه هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم پکې اورېدلی شئ. ازادي راډیو .com او یا هم ازادي راډیو .org په یاد ولرئ. د دې صفحې د لارې د ازادي راډیو فیسبوک او همداشان ټویټر ته هم لاره پیدا کولی شئ او خپل پیغامونه را تاسوولی شئ او نظرونه ازادي راډیو سره شریکولی شئ او تازه معلومات ترلاسه کولی شي. په روان خبری مجلې کې به د هم اوري چې هند پر روان میلادي کال کې مریخ ته د خپل لومړني فضائي ماموریت داستولو پلان لري. خو لګروسته به په دې اړه وره وزدا چې یو امریکایي سناتور وایي په یمن، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې شاوخوا 3200 کسان وژل شوی دي. د لومړي ځل دی چې د امریکا د کانګرس یو غړی او یا حکومتي مقام د درون یا بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې چې د بشري حقوقو ډلو غندلې دي د اوختی مرګروبلش میره په ډاګه کوي. د فرانسې خبری اژانس په دې موضوع باندې راپور برابر کړی چې مهمه برخه ردوان مراد وړاندې کوي.
جمهوری غوښتونکو سناتور لینډسی ګراهام چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړی دی، د دغو الوتکو په بریدونو کې د وشل شو کسانو شمیر له هغه څخه زیات دی چې ځینو خپلواکو سرچینو تخمین کړی دی. لینډسی ګراهام د جنوبی کارولینا ایالت یو محلي ویبپاڼې ته ویلي، موږ د بی پیلوټ الوتکو په واسطه 3200 کسان وژلي دي. سناتور ګراهام ویلي په ځینو حالاتو کې بې ګنا کسان هم په نخښه کیږي چې د هغه په وینا دوی نه غواړي داسې وشي، خو ټینګار کوي چې دا جګړه ده او د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د القاعده شبکې یو شمېر مهم غړي وشل شوي دي. د فرانسې د خبری آژانس په وینا د لینډسی ګراهام دفتر ویلي چې هغه بی پیلوټ الوتکو عملیاتو په اړه د حکومت کوم ډول محرم معلومات او ارقام نه دي افشا کړي. د فرانس پریس په وینا له 2004 کال راهیسې مختلفو سازمانونو هڅه کړې چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د وسلوالو او ملکی کسانو د مرګ ژوبل شمیره جوته کړي، خو دوی همیش له مختلفو او زیاتو شمیرو سره مخامخ شوي دي. په واشنگتن کې د نوي امریکا د بنیاد د رپورت په وینا له 2004 کال را پدې خاطر اوس پورې د بی پیلوټ الوتکو 350 حمله شوي چې زیاتره د ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال دي. د دغه بنیاد د معلوماتو له مخې په دې حملو کې د وشل شو کسانو شمیر د 1903 او 3293 ترمنځ دی چې د ملکی تلفاتو شمیره یې د 201 نیولې 305 ته رسیږي. د امریکا استخبارات او سپینه ماڼۍ تل د بی پیلوټ الوتکو حملې محرمې ساتي، خو ځینې مقامات بیا وایي چې که په دې بریدونو کې په غیر عمدي ډول ملکیان وشل شوي وي نو شمیره به ډېره کمه وي. د یو شمیر سناتورانو د انتقادونو سره سره جمهوری غوښتونکو سناتور لینډسی ګراهام وایي چې بی پیلوټ الوتکه یو تکتیکي وسله ده چې باید وکارول شي. د فرانس پریس اژانس په وینا په یمن او پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای لخوا ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د دې الوتکو حمله په ښکاره ډول د امریکا د پوځ لخوا تنظیمیږي. د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالفان بیا وایي په دې حملو کې خلک له محاکمې پرته وژل کیږي او دا کار د هغو سیمو د خلکو چې بی پیلوټ الوتکې پکې حمله کوي د غصې او نارضایتۍ سبب کیږي.
خبری مجله اوري.
د نړۍ اولس کارپوهان د خپلو لاسترولونو او علمي څېړنو لامل د وی جایزي په خستو سره میلیونران شوی دي. د دې ډلې څخه هر یو 3 میلیون ډالر تر لاسه کړي شي د نوبل جایزي 3 برابر ده. په دې اړه د ازادي رادیو په سبانه یو خبرونه کې او همدارنګه په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې اوریدل شي او لوستل شي. خو خبره په جایزو ده. په همدې ارتباط یو راپور هم لرو. په پام کې ده چې د چاپندازو هلکانو د فلم دوه ماشوم لوبغاړي د روانې یکشنبه په ورځ هالیوډ فلمونو ته د جایزو د ورکولو په مهمه غونډه کې ګډون وکړي. فواد محمدي او جوان مارد پاییز به د اوسکار جایزو د ویش په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د نړۍ له نامتو لوبغاړو سره وګوري او د دوی لپاره یو لړ نور پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. احمد تکلی په اړه راپور برابر کړی.
دوا افغان لوبغاړي فواد محمدي او جوان مرد پاییز چې د سفر د لګښت چنده د انټرنیټي کمپاین په مرسته برابر شوی کالیفورنیا ته رسیدلی او د یکشنبه په ورځ به د نړۍ له مشهور لوبغاړو سره یو ځای پر سره غالي قدم کیږدي. د چاپندازو هلکانو فلم د اوسکار جایزې ته چې سږ کال 15 کال دی کاندید شوی. د دې فلم موضوع په کابل کې د دوو ماشومانو د هیلو کیسه ده چې غواړي چاپندازان شي. دا فلم چې امریکایي ډایرکټر سام فرنچ جوړ کړی د لانډو فلمونو په کټګوري کې اوسکار ته کاندید شوی. محمدی د لاس انجلس په هوایي ډګر کې له الوتکې د ښکته کېدو پر مهال وویل چې هم احساساتي دی او هم خوشاله. فواد محمدی اماتور لوبغاړی دی چې تیر کال د چاپندازو هلکانو د فلم لخ پرېدو وروسته د نړیوالو پاملرنه ځان ته واړوله. د فلم په حقیقت کې د ژوند کیسه ده، د یو یتیم هلک کیسه چې د چرګانو په کوڅه کې پر توریستانو د کابل نقشه پلوري. د فلم بل لوبغاړی د همزولای دی چې له سهاره تر ماښامه د خپل پلار په تیاره دکان کې کار کوي. محمدی وایي چې د فلم د ژوند بدل کړ. دای وای زما ژوند خورا زیات بدل شو. د چرګانو په کوڅه کې اوس ما ټول خلک پیژني، ډیر خلک اکسون را سره اخلي او ډیر می هڅوي. د دوړو ماشومان هله خو د چې د اوسکار جایزو په مراسمو کې به د نړۍ نامتو لوبغاړي وویني. محمدی وای غواړي سلوستر ستالون چې په افغانستان کې د رامبو په نوم مشهور دی وویني، خو پاییز بیا د هالیوډ د بل نامتو لوبغاړي الپچینو د لیدو هیله لري. ټاکل شوی ده چې فواد محمدی او جوان مرد پاییز به د ماشومانو د فلمونو د جوړولو او د یونیورسل په نوم یو بل مشهور استودیو هم له نږدې وګوري. د فلم ډایرکټر سام فرنچ وویل هدف دا دی چې د دوړو افغان ماشومانو لپاره هالیوډ ته د دوی د یوې اونۍ سفر له کلتوري پلوه پزړه پوري وي. ټاکل شوی چې محمدی او پاییز د خپل فلم د خودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره واشنگټن ډي سي ته هم لاړ شي او د مارچ په لومړۍ نیټه به له هغه ځایه بیرته کابل ته ستنه شي. چاپنداز هلکان چې نږدې نیم ساعته فلم دی د افغان فلم پروژې په نوم د یوې غیر انتفاعي مؤسسې لومړنی محصول دی.
فواد محمدی او جوان مرد پاییز په امریکا کې دی او د اوسکار د جایزو د په مراسمو کې البته په ویش کې ګډون کوي. دوی چې کله ګډون وکړو د یک شنبه وروسته به خامخا ازادي رادیو د دوی سره مرکه وکړي او تاسو به د دوی خبرې هم له ازادي رادیو واوریدئ. شي په سودان کې د زړه د جراحي د یوازینی مرکز په اړه یو مستند فلم د اوسکار جایزې ته نومول شوی دی او د دې مرکز ډاکټر خپل ناروغان یوازینی پریږدي او د اوسکار جایزې د لاسته راوړلو لپاره امریکا ته نزي. په دې اړه هم ازادي رادیو په سبانه یو خبرونه او همدارس په ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ کې معلومات لستل شي او اوریدل شي.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې ازادي رادیو.
هند په روان میلادي کال کې مریخ ته د خپل لومړني فضائي ماموریت د استولو پلان لري. دا اعلان د هند ولسمشر پرناب مکرجی نن په نوې ډیلی کې وکړ. هند غواړي د امریکا، روسیه او چین ترڅنګ په فضائي چارو کې د سیالۍ لپاره ګام پورته کړي.
د هند ولسمشر پرناب مکرجی نن د هیواد پارلمان ته ویل چې دا هیواد په روان 2014 کال کې د یو شمېر فضائي ماموریتونو پلان لري. خغلی مکرجی ویل په دې پلانونو کې مریخ ته فضائي ماموریت او فضا ته د یو لار خود سټلایټ استول شامل دي. د رويټرز خبري اژانس پوینا هند پر راتلونکي اکتوبر میاشت کې مریخ ته د یو فضائي بیړۍ په واسطه یو سټلایټ د استولو پلان لري. ټاکل شوی ده چې دا سټلایټ د هند له جنوب ختیځو سواحلو څخه فضا ته واستول شي. رويټرز خبري اژانس وی دا فضائي بیړۍ به چې د 3 میلیون ډالرو په ارزښت په هند کې جوړیږي له استول کېدو نه میاشتې وروسته مریخ ته ورسیږي. د هند فضائي څېړنو د مرکز یو سنسپو دیوی پرساد کارنیک رويټرز خبري اژانس ته ویلي مریخ ته د دوی ماموریت چمتو ده. په هند کې د انرژي او خوراکي موادو د کموالي او په اقتصادي وده کې ټیټوالي ته په پام سره مریخ ته د هند پر پلان شوي فضایي ماموریت انتقادونه هم شوي دي. هند په 1928 میلادي کال کې فضا ته خپل اکتشافي ماموریت پیل کړ او 15 کال وړاندې د چنداریان په نوم سټلایټ په سپوږمۍ کې د اوبو د شتون په اړه شواهد کشف کړل. هند اوس غواړي چې په 2014 کال کې یو متحرکه دستګاه سپوږمۍ ته واستوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
زین الله ننګرهار لیکي د چین د ولسوالۍ نوې د ولسمشر کرزي د هغه فرمان د صادرولو څخه خوښ یم چې افغان ځواکونه نور په کولو باندې کې د بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته نغوړي. عبدالکریم له کندز ولایت لیکي موږ د سیاسي مشرانو څخه هیله کوو چې کومه لوبه چې د سولې په بانه روانه کړي خلکو ته په واضح ډول بیان کړي چې تر څو خلک وربندې پوه شي. او صاحب خان صدیقي د بغلان لیکي موږ مهاجرین ته نمرې راکړي وایي سنکاري وکړه په یوې هفتې کې وکړه او کنه یې کینو بل ته کوم ما سره پیسې نشته باید ما आवाज لوړ مقامات ته ورسوي. د دې ازادي رادیو ستاسو आवाज لوړ مقامات ته ورسو هیله منو چې اوریدلې. شپږنیمې بجې کیدون کې دی روانه خبری مجله هم دومره و. امید مرزبان استډیو ته راغلی دی او راته بووی چې په ورستۍ ماخامنۍ خبری مجله کې څه راتلري.